ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی. قدرمن اوریدونکو ته سلام وړاندې کوو. دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول شوي افغان پلار ویلي دوه کاله مخکې فدرالي پولیس ته خبر ورکړی و چې زوی خایي ترهګر ووسي. نور رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د امریکا په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول شوي افغان یو اصل امریکایي وګړي پلار ویلي دوه کاله مخکې فدرالي پولیس ته خبر ورکړی و چې زوی خایي ترهګر ووسي. افغان ولسمشر پرون د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې کړې او د هندي پوځیانو په یو مرکز وروستۍ حمله یې غندلې. او باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې پر روسیې غږ کړی چې خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه بند کړي. د امریکا په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول شوي افغان یو اصل امریکایي وګړي پلار ویلي دوه کاله مخکې فدرالي پولیس ته خبر ورکړی و چې زوی خایي ترهګر ووسي. مشکوک تورن احمد خان رحمي نومیږي چې په افغانستان کې زیږیدلی او وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډه شوی. د امریکا لوی څارنوالۍ ویلي چې پولیس د هغه مشکوک سړي د بهرنیو سفرونو په اړه څېړنه کوي چې په نیویارک او نیوجرسي کې له وروستیو چاودنو سره د ارتباط په شک نیول شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې کړې او د هندي پوځیانو په یو مرکز وروستۍ حمله یې غندلې ده. د هند رسنیو ویلي ولسمشر غنی د تروریزم ضد مبارزه کې وار بیا له هند سره د خپل هیواد پر ملګرتیا ټینګار کړی. وسلوالو کسانو چې درنې وسلې ورسره وي د یکشنبې په ورځ د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند پوځ پرې ویلي وا برید وکړه او اتلس سرتیري ووژل. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همغږي زیاته کړي. پرون په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غني ټینګار کړی چې امنیتي ادارې باید د ترهګرو حملو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. په کابل کې دوه اونۍ مخکې د ملي دفاع وزارت ته مخامخ په چاودنو کې تر څلوېښت تنو زیات وژل شوي وو او لږ تر لږه یو سل لس نور ټپیان وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هند بنگلاديش ته روانېږي. د بنگلاديش د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د پنځشنبې په ورځ د دې هیواد په پلازمینه ډاکا کې د بنگلاديش د کرکټ له ډلې ټایګر سره دوستانه لوبه وکړي. خو دواړه خواوې د سپتمبر په 15مه او 28مه او د اکتوبر په لومړۍ درې مسابقې لري. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي د مسابقې د دې لپاره پلان کړی چې په انګلستان کې د کرکټ سیالیو ته خپل ټیم سل په سل کې چمتو کړي. اخوا په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیگ په سیالیو کې به سبا د شاهین اسماعی او سیمر غلبرز لوبډلې یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال محمد یوسف کارګر پرون ازادي رادیو ته ویل چې د موجهای امو او د میوند اتلان د فوټبال ډلې به د جمعې په ورځ سیالي کوي. دا غ څلور ټیمونه دي چې د فوټبال د غوره ټیم د ټاکلو لپاره په روانې سیالیو کې نیمه فاینل ته وتلې دي. اوسم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. باراک اوباما پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې پر روسیې غږ وکړ چې خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه بند کړي. ولسمشر اوباما د ملګرو ملتونو سازمان ته د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه په خپل وروستۍ وینا کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړ چې د خپل بایللي شان د بیرته ګټلو هڅې کوي، خو د دې لپاره له زوره کار اخلي. اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې د خپلو ګاونډیانو په چارو کې لاسوهنې بندې کړي او په نړۍ کې خپل درناوی ونه بایلي. ولسمشر اوباما په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا د ټاپو وسمې بیلول او له روسیې سره یو ځای کول او د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو د روسیې پلوۍ ته په اشاره دا څرګندونه کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د دې سازمان یو ویایمه عمومي اسمبله په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو لغوښتنې سره پایل کړه. دا په عمومي اسمبلی کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه د بان کی مون وروستۍ وینا وه. هغه په سوریه کې د بشر الاسد په رژیم تور پورې کړ چې په وروستیو کلونو کې ملکي خلک وشلي. بان کی مون وویل:
Many groups have killed many innocents,
بان کی مون وای ډیرو ډلو په سوریه کې بیګنا خلک وشلی، خو د سوریه حکومت تر بل هر چا زیات خلک وشلی. دی حکومت پرستوګنو سیمو بیرلی بمونه غورځولی او لا هم زندانیان شکنجه کوي. د ملګرو ملتونو عموماً چې زیاته کړه چې په سوریه کې روان جنگ پوځي حل نه لري. بلخوا بان کی مون د سوریې حلب ښار ته نږدې د بشري مرستو پر کاروان هوایي حمله غندلې. بان کی مون پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل هغه کسان چې حلب ته یې د بشري مرستو رسولو هڅه کوله اتلان وو او پر هغوی حمله بزدلانه کار بللې. په دې حمله کې لږ تر لږه شل ملکي کسان وشل شوي وو. ملګرو ملتونو حلب ته نږدې د بشري مرستو پر لاریو او یو ګودام تر دې حملو وروسته سوریې ته د مرستو د لیږدولو بهیر ځنډولې. دا لا نه ده څرګنده چې حلب ته نږدې دا بمباري د کوم هیواد ځواکونو کړې وه. او پیژندل شوی امریکایي هنرمند انجلینا جولی پرون له خپل خاوند براد پات څخه د طلاق غوښتنه وکړه. دا د پیژندل شوی هنرمند وکیل ویلي انجلینا جولی له خپل خاوند سره داسې مخالفتونو له امله د طلاق پریکړه کړې چې د حل وړ نه و. انجلینا جولی یو 40 کلنه او خاوند یې 50 کلن دی. رپورټونه وایي چې انجلینا جولی خای له محکمې وغواړي چې د ماشومانو سرپرستی دی ته وسپاري. براد پات او انجلینا جولی شپږ ماشومان لري. انجلینا جولی او د امریکا د سینما د هالیوود تر ټولو پیژندل شوی لوبغاړی ده. نوموړي همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرې د استازي په توګه د افغانستان په ګډون زیاتو جګړه ځپلو هیوادونو ته تللی او د جګړې له امله له بې کوره شو خلکو سره یې د مرستو غږ پورته کړی دی. دوستانو خبرنو مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. د امریکا په نیویارک او نیوجرسی ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول شوي افغان الاصل امریکایي وګړي پلاروي دوه کاله مخکې د امریکا فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی خایي ترهګر اوسي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د دې مشکوک افغان په اړه د روانو څېړنو حال د یوې مرکې په ترڅ کې په نیوجرسی کې د امریکا غږ آشنا راډیو له خبریال سید سلیمان آشنا څخه اخلو. وسوالو طالبانو د وروزګان کندهار ترمنس لویا لار د ترافیکو پر مخ تړلې. په دې موضوع به هم درته ریپورت وړاندې کو. دا به مواوري چې د یونان په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو له یو کمپ وروسته تر دې په زرګونو کسان وتښتیدل چې هلته ور ولګېد. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته مو د ولسمشر بارک اوباما د پرونۍ وینا په جزئیاتو هم خبرو چې په بیلابیلو نړیوالو مسلو یې پکې څرګندونې کړي. د انصاف په لټه ازادي او اوریدونکي پروګرامونه هم د دې یو سات برخه دي. د امریکا په نیویارک او نیوجرسی ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول شوي افغان الاصل امریکایي وګړي پلاروي د دوه کاله مخکې د امریکا فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی خایي ترهګر اوسي. مشکوک تورن احمد خان چې په افغانستان کې زیږیدلی او وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډه شوی، د امریکا لوی څارنوالۍ ویلي چې پولیس یې د بهرنیو سفرونو په اړه څېړنه کوي. د مسلې نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو. دوستانو دا ښکاری چې دا ریپورت چمتو کړی نه دی نشرته. زما تخنیکي همکار هڅه کوي چې په څو شیبو کې دا ریپورت د خبرېدو لپاره چمتو کړي. اوس په مخ لري دغه ریپورت ته چې فرشتې جلالزئی چمتو کړي.
امریکایي چارواکي وایي دوی ته څرګنده شوی چې په نیویارک کې د ورستۍ بمی چاودنې په تور نیول شوی افغان امریکایي احمد خان رحمی د پاکستان کویټې ښار ته تللی و. د چارواکو په وینا هغه افغانستان ته هم سفر کړی و، خو په پاکستان کې یو کال وخت تیر کړی دی. د نیوجرسی ایالت د الیزابت په سیمه کې چې احمد خان رحمی او د هغه کورنۍ اوسېده، د امریکا د ډیموکرات ګوند یو استازي ابیو سایرس ویلي چې هغه دوه کاله مخکې مرسته ورڅخه غوښتې وه چې له پاکستانه یې د ښځې په ورتګ کې کومک وکړي. د امریکا لوی څارنوالي لوریتا لنچ پرون خبریالان ته وویل پولیس په دې اړه په څېړنو لګیا دي چې احمد خان رحمی په وروستیو کې کومو هیوادونو ته سفرونه کړي. نور ملګري هم لري او له امریکا څخه بهر له تروریستي او افراطي ډلو سره یې ارتباط څرنګه دی. د لوریتا لنچ په وینا دا مسله د یوې تروریستي پیښې په څېر څرل کېږي. د نیویارک شاروال بیل دی بلاسیو باور څرګند کړی چې په منهاتن کې اورستي چاودنه یو تروریستي حمله وه. د هغو معلوماتو پر اساس چې اوس یې موږ لرو، ټول دلایل شته چې دا یو تروریستي عمل و. کړو موږ به وروسته جزئیات ترلاسه کړو. د څېړنو اوږد پړاو په مخکې پروت دی، خو زموږ سره پر دې چې دا یو تروریستي عمل و د باور کولو ټول دلایل موجود دي. د احمد خان رحمی پلار محمد رحمی پرون خبریالان ته وویل چې دوه کاله مخکې د امریکا فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی یې تروریست دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله فدرالي پولیسو د دې معلوماتو پر اساس د احمد خان رحمی په اړه څېړنې کړې وې او دوه میاشتې وروسته یې د هغه پلار ته خبر ورکړی و چې زوی یې بې ګناه دی. خو محمد رحمی پرون خبریالان ته وویل چې د خپل زوی د نیت او پلانونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. زما باور نه راځي چې دا اوس څه روان دي. په اوس وخت کې زما لپاره خبرې کول ډېر ګران کار دی. احمد خان رحمی د دوشنبې په ورځ د نیوجرسي ایالت په لندن سیمه کې له پولیسو سره تر وسلوالي نښتې وروسته زخمي ونیول او توقیف ځای ته ولېږدول سو. د احمد خان رحمی او پولیسو ترمنځ په نښته کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. خبریالانو پرون هڅه کوله چې د رحمی له پلاره په دې اړه معلومات واخلي چې زوی یې ولې پر پولیسو ډزې وکړې، خو هغه له زیاتو خبرو کولو ډډه وکړه. د نیویارک ټایمز په حواله د امریکا پولیس پر دې چرنه کوي چې احمد خان رحمی سره د هغه بم په جوړولو کې چا مرسته کړې و چې په نیویارک کې انفجار وکړ، خو ګمان نه کیږي چې هغه به د کومې تروریستي ډلې غړی وي. پولیس پر دې هم په جدي غور لګیا دي چې احمد خان رحمی ولې تقریبا یو کال په پاکستان کې اوسېدلی و. د شنبې په ماښام د نیویارک ښار په چلسي سیمه کې د بم د چاودنې له امله لږ تر لږه 9 تنه زخمیان شو. په همدې ورځ په نیوجرسي ایالت کې هم د بم چاودنه وشوه او پولیس وایي چې د دواړو پیښو لپاره پر احمد خان رحمی
و موردل چې د امریکا په نیوجرسي او نیویارک ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول شوي افغاني الاصله امریکایي وګړي پلاروي دوه کاله مخکې د امریکا فدرالي پولیسو ته ویلي و چې زوی خای ترهګر اوسي. د امریکا غشنا رادیو خبريال سید سلیمان اشنا چې د نیوجرسي په الیزابت خار کې دی وایي چې د امریکا فدرالي پولیس په دې اړه چې په نیویارک او نیوجرسي کې له بمی چاودنو سره د ارتباط په تور نیول شوي افغاني الاصله امریکایي به راتلونکي اونۍ محکمې ته ودرول شي ورته څرګندونه کړي. فرشتي جلالزئی له سید سلیمان اشنا سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه کړي چې پولیس وسته پیښې کوم اړخ څېړي. سید سلیمان اشنا وایي
دوی ویلي چې موږ دې تلاش کوو چې په یاد کوچایا دغه الک خپل سر دغه کار کړی یوازې ځان سره او کده سره نور ملګری بمی کچیرته وتی دا ناحیه او دا خارو ټول په دې تشویش کې دي. داسې نشي چې دې سره کوم ګروپي او هغه ټول په دې ساحو کې پټو شي سبا داسې بل حادثه ونی شي. دا یو قاضي چې هغه مدادي وزارت دی د دوی اغالته هغه راته ویل چې کراتون کې ونی کې چهارشنبه پورز باندې به مونږ دغه متهم کس د توڅ تورندې همدغه به مونږ واخلو او قاضي مخکبه محکمې ته به حاضر شي. د نیوجرسي او د نیویارک قاضیان به
دی وای کوټې ته تللی وو. وای د میرمن هم پاکستانی وه. په دغه باره کې تاسو څه معلومات ترلاسه کړي چې دا خبره تر کومه حد حقیقت لري؟
امریکای د بهرنیو چارو وزارت کنسلګری چې په کراچی کې ده هغه کنسلګری دا معلومات ورکړي دي ادلی وزارت ته. دلته به هغه کې دا دقیق تفصیلی د کنسل د خلینې لیکلي دي چې د 2011 کې تل دی اول افغانستان ته او افغانستان نه تل کوټه ته د کوټه نه تل پاکستان نور خاروم تم ګرځیدل دي. د بیر تر غلې دي به په 2014 اپریل میاشت کې د به تل دي کله چې تل دي به تر مارچ 2014 پورې دا به ستنه دی راغله تقریبا یو کال. به هغه وخت کیم د تل د کنسلګری ته مراجعه کړی چې زه خزه لرم او غواړم چې د دې پاسپورت دغه شی دا ولي. دغه نو ورسته کنسلګری ویلې چې موږ نور خبر نه سو چې به بل اخر د خزه ته شو بچی ته شو یا راوړل یا رانه وړل نور اپلای نه دا ورکړي.
او دا خبره ما غوښتل پښتنه وکم چې دوی د افغانستان د کوم ځای دی د پلارې د کوم ځای دی مثلا د الک خپل کوم ځای
ته تایید شوی نه دا رښتیا ویم چې موږ ته ونه ویلې موږ چې چانه پښتنه وکړلې چوند سه مشهور فامیلم نو 400 خبر وي او فورن پویدل چې دا سیاست کې دخیلو یا ډیر علمی قدر او یا یو بل بڼه. مګر نن چې کوم راپور انتی ورکړی دی د یو همسایه دی چې هغه په اصطلاح خاصو ځواکونو قمندانو او په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی هغه سره خبرې کړي. هغه ویلي چې زه د پلار پیژنم د پخوانی مجاهدینو قمندانو د قندار نه او به قندار نه د اوبخه د افغان قندار دلار نه د تلیو پاکستان کې جهاد کړی د شوروي په مقابل کې او زماغه زین راغلی مچ دې راغلی دی. مګر ډیر ښکاری چې داغه اشاره ده چې انځه افغانستان ته تلم دماغه زین ده نو هویت دې چې د کوم ولایت یا د کوم قومي
دغه څه کیسه ده چې دا دوهم افغان دی چې په دغسې یوه حمله کې په تور نیول کېږي. یاره د اورلاندو کیسه وسوه چې هغه هم یو امریکایي افغان الاصل امریکایي. اوس بیا ده دغه د امریکا مطبوعات څه وایي او دلې خپله ده د افغانانو ټولنې په دې باره کې څه وایي؟ تاسو خو هلته یاست.
بالکل، دا پوښتنه افغانانو سره هم مطرح ده، ځینې نورو خلکو سره هم مطرح ده. د دوی ارزونه دا ده چې دغه هیوادونو کې چې تروریزم ډېر دی، افراطګرایي ډېره ده، د امریکا ضد افکار ډېر دي، یا په مجموع کې د غرب ضد افکار ډېر دي، او دغه نسل چې ډېر نوی دی دلته غټ شوی، دوی بیرته خپل سابقه فکر کوي چې د دې ټولو قرباني اصلا دغه بر قدرتونه یا دا لوی ځواکمن هیوادونه دي چې موږ ته صدمه رسولې ده. دغه افکار ورته ډېر زر انتقالیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو همکار سید سلیمان آشنا و چې په امریکا کې د هغه مشکوک افغانی الاصله امریکایی په تړاو د څېړنو حال راکوه چې ویل کېږي په نیویارک او نیوجرسی ایالتونو کې د چاودنو د په تړاو نیول شوی او په دې چاودنو کې د لاس لرلو شک پیل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار صرافان د وړمې شپې په ترافیکي پیښه کې د درې تنو صرافانو په وژلو کې د لوی لارې پولیس په لاس لرلو تورنوي او دا قضیه په قصدي ډول رامنځته شوې او بیا د صرافانو له موټر څخه طلا او پیسې تښتول شوې دي. په دې اړه زموږ خبریال شاه محمود شینوار نور تفصیل راکوي.
تیره شپه درې تنه صرافان چې له تورخم څخه جلال آباد ته طلا او پیسې انتقالولې، د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د شهره پولیسو پوستې ته نږدې سیمه کې په یوې ټرافیکي پیښه کې وژل شوي او د دوی له موټرو څخه طلا او پیسې تښتول شوي دي. د سې شنبې په ورځ د ننګرهار په لسګونو صرافانو چې د پیښې قربانیانو جسدونه هم ورسره وو، د اعتراض په ډول د ولایت مقام مخې ته راټول شوي وو او د لوی لارې پولیسو د غلو سره په همکارۍ تورن کړل. دوی وایي دا پیښه په قصدي ډول شوې ده، ځکه د شهره پولیسو په موجودیت کې له موټرو څخه څه باندې 300 تولې سره او شاوخوا 1000 ډالر پیسې وړل شوي دي.
وځ موږ کسان گاډو ته نه پریدي، پولیس ډزې کوي، کسان ډزې کوي، ولی ولی ډزې ولی کوي، لاته سره لاته دالې چې په گاډي کې تلاله تر څو هغه یو ګنټه کې هغه تلاو باسي، ځکه زه خورده معلوم نه کنه، نو هغه تلاو باسي نو تلا دغه سرباز روژګل دی، دا اعتراف کوي. موږ ته ویلي دي روژګل لا پیدا کوي، موږ ته ویلي دي چې نور لا په خپل لاس باندې دا تلاو واغسته او تلای چې کوم دی کنه وی وړه، او دا یو میراج وړي، دا یو ګنټه پروتو په وینو کې خلاپېده، په وینو کې تاسو خلاپېده وی ګوریا.
حادثه کیږي مونږ چې زمون کسان چې دی گاڑی ته ځان نه صحیح، زمون کسان گاڑی ته نه بریده، اشاره پولیس ورته وای چې مراد ډزې به کوي، حالانکه زمون دا یو کس ژوند دی، مون نه وو دوه په حق رسیدلی یو ژوند دی، په وینه کې پروت اور ته چغه وای چې زمون کسان نه نږدې شو.
د ننګرهار والی وینا ته ولا خو غنه وای د غوی تراس کوونکو د ننګرهار والی سره هم خبري وکړي او ورته داډ ورکړ چې د یادې پیښې په تړاو به جدي څېړنه کوي او عاملین به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
کومه قضیه چې رامنځته شوې ده په لومړني معلومات زموږ د ترافیکی پیخی شریک شوی دی چی ترافیکی پیخ شوی دا قضیه تر څیرن اعلان دی دا، ولی یو اطمینان مونږ درکو همدا محل د قضیه کوم جنمن قربانی کورنین کورنی چی دی دغه اساس نگرهار محترم والی صاحب سره ناست لري او اطمینان ورته دی ها کسان چې په قضیه کې خکیلو وسیږي یا کوم ډول ثبوت پی وسیږي د سر په قانوني اجرات تر سره کیږي.
نو موړ وای د ننګرهار والی د دې پیخه په تړاو شپږ امنیتی منسوبین تر تیرن لاندې نیولې تر څو په ډاګه شي چې په دې پیخه کې څوک خیل دي. یوازې دا پیخه نه ده چې صرافان اندېښمن کړي، لدې وړاندې د جلال آباد له خار څخه څو تنه صرافان ناڅرګندو کسانو د پیسو درابودولو په خاطر تښتولي وو. دوی وای ولایتي اداره باید د صرافانو امنیت خوندي وساتي، کنه هیڅ شتمن کس به په دې ولایت کې اوسېدو ته زړه نه کړي.
دوستانو سوالو طالبان د روزګان کندهار ترمنځ لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړلې، دغه لاره د تیری وی ونې را پدی خو د خلکو پر مخ تړل شي او خلک وی له سخت ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه نور حال له روزګان د شریف الله شرافت په ریپورت کې وایو.
د روزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره چې 100 کیلومتر اوږدوالی لري، د وی ونې راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د روزګان ولایت د والی وایند اوس محمد نایب د سیشن بي پورز ازادي راډیو ته ویل امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دغه لاره تر درې ورځې پورې د ترافیکو پر مخ خلاص کړي. د نایاب وینا د دغې لارې د امن کولو لپاره افغان دولت ځانګړی پلان لري. دی وایي نه یوازې پر دغه لاره به افغان امنیتي پولیس ځای پر ځای سي، بلکې پر دغه لاره به د پولیس تر څنګ افغان ملي اردو هم د لارې امنیت ساتي.
خو عمومي لار لکه څنګه چې د مخه وایه ډول وکړه چې د تیرې ژمې اونۍ راهیسې هلته امنیتی ستونزې لري شوې وې چې متاسفانه زموږ یو شمېر پوستو هم شاته کړی دی. یو امیدوارې وي چې تر راتلونکو دوه درې ورځو پورې دغه لاره د ماینونو څخه کاملا پاک او د ترافیک پر مخ باندې د بیا ځل لپاره پرانیست. ملي اردو هم یو شمېر قرارګاوې لري چې دوی به د دغه لویې لارې د پولیسو حمایت کوي.
ښاغلی نایب وایي دغه لار د اروزګان ولایت د خلکو لپاره اقتصادي لار ګڼل کېږي، نو وسلوال طالبان تل هڅه کوي چې دغه ناامنه کړي. دوی وایي وسلوال طالبان د دې لارې په ناامنه کولو سره پر عامو خلکو او دولت باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي. دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال طالبان د اروزګان او کندهار ترمنځ لاره د ترافیکو پر مخ تړي. په اروزګان ولایت کې د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادمزی په جاړه د اروزګان ولایت امنیتي چارواکي په نغړی تورنوي. دوی وایي امنیت کمانډان سم رهبري نه لري، نو له همدې امله امنیتي ځواکونه هم په صادقانه ډول خپله وظیفه پر مخ نه وړي. ښاغلی خادمزی وایي
ځان مهمه خبره دا ده چې په کمانډاني امنیت کې خپل د کمانډان صاحب رهبري کمزورې ده او هغه نشي کولای چې د ځانو ارګانونو رهبري کړي.
په ورته وخت کې د سه‌شنبه په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په عمومي غونډه کې په همدې اړه اندېښنه وښوده. دوی له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې باید د دې لارې د خلاصېدو برخې ته جدي پام واړوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اخوا په مشرانو جرګه کې هم پرون د اروزګان په وضعیت باندې بحث شوی دی. په ځانګړې توګه دلته د امریکایي ځواکونو لخوا د پولیسو پر وی پوستي برید غندل شوی. خان محمد سیند په دې اړه رپورت راکړي.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی د جرګې د امنیتي برخې کمیسیون ته دنده وسپارله چې د اروزګان ولایت پر یوې امنیتي پوستې د بهرنۍ ځواکونو د هوایي برید پیښه د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریک کړي او دغه وزارت اړ باسي چې له عاملینو سره قانوني چلند وکړي. د مشرانو جرګې مرستیال حسیب الله کلیمزی چې د سه شنبه په ورځ د جرګې مشري په غاړه وه، د پیښې په اړه د سناتورانو تر بحثونو وروسته وویل:
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت نه دا غوښتنه ده، د کورنیو چارو د وزارت د مشرتابه نه مو دا غوښتنه ده چې د خپلو پولیسو د پوښتنې د پاره کلک ودرېږي، ښه تحقیقات وکړو او هر هغه چا چې دغه نادرست عمل دغه ظالمانه عمل انجام کړی دی هغې ته د خپلو اعمالو سخته جزا ورکړي.
د اروزګان کندهار ترمنځ د لویې لارې پر یوې امنیتي پوستې د یکشنبې په ورځ د بهرنۍ ځواکونو د هوایي حملې په نتیجه کې د پوستې اته ساتونکي وژل شوي او پوسته په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د اروزګان کندهار د لویې لارې د امنیتي پوستو قمندان حاجي رحیم الله آزادي راډیو ته وویل چې دغه امنیتي پوستې له ډېرو کلونو راهیسې د اروزګان کندهار ترمنځ لویه لاره خوندي ساتلې ده. د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارس وویل امنیتي ځواکونه باید پرته له ځنډه دغه پیښه وڅېړي.
مدی عملی هوایی نیروهای امریکایی را در برابر قهرمانان
زد افغانستان د اتلانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو پر دغه برید په کلکه انتقاد کوم. هیله ده د افغانستان دفاع وزارت په دې برخه کې په مسؤلیت نه اوسي.
که څه هم آزادي راډیو هڅه وکړه چې د یادې پیښې د سیړلو په تړاو د کورنیو چارو وزارت د مسؤلانو نظر هم ولري، خو د یاد وزارت چارواکي وایي چې په دې اړه خپل دریز په یوې اعلامیه کې څرګند کړی دی. په اعلامیه کې چې آزادي راډیو ته رسیدلې ویل شوي چې د پیښې په اړه سیړنې پیل شوي او نتایج به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي. دا لومړی ځل نه دی چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې افغان ځواکونه یا عام خلک وژل کېږي، بلکې پخوا تر دې هم په ځینو ولایتونو کې د ورته پیښو راپورونه ورکړل شوي چې په لسګونو ملکي او پوځي کسان پکې وژل شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. سمدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، یو شمېر لویدیځ ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې په اروزګان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د افغان پولیسو پر وژل کېدو لیکنې خپرې کړي. له برتانیې خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې ویلي پر افغان پولیسو دا برید په داسې حال کې شوی چې امریکایي هوایي ځواک غواړي په اروزګان کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي او دغلته د وسلوالو طالبانو مرکزونه بمبار کړي. د ورځپاڼې په وینا د افغان پولیسو پوسته ځکه په تیروتنه په نښه شوې چې له همدې سیمې پر افغان او امریکایي ځواکونو ډزې شوي او په جګړه کې داسې تیروتنې رامنځته کېږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د یو امریکایي پوځي چارواکي له خولې ویلي افغان او امریکایي ځواکونه حق لري چې له ځانه دفاع وکړي او له هغه ځایه چې پرې ډزې کېږي په نښه یې کړي. ورځپاڼې د یو افغان امنیتي چارواکي له خولې ویلي چې د پیښې پر مهال په سیمه کې جګړه روانه وه او په جګړه کې کله ناکله دا ستونزمنه وي چې دوست او دښمن سره بیل شي. د وال سټریټ ژورنال رسپانې په افغانستان کې د جګړو او پکې د امریکا د هوایي ځواک رول زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکي هر څومره چې جګړې زیاتېږي او پکې د امریکا د هوایي ځواکونو ونډه پراخېږي ورسره د دا ډول پیښو امکان هم زیاتېږي. رسپانه وایي اروزګان یو داسې ولایت دی چې په وروستیو کې پکې جګړې زیاتې شوې او ان ځینو فکر کوي چې ښایي دا ولایت د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شي. دا ورسپانه د یو افغان له قوله وایي کله چې پردي پولیسو د امریکایي هوایي ځواک لخوا بمباري کېده د دوی د پولیسو یونیفورم پتن و، خو یو شمېر نورو افغان او امریکایي چارواکو بیا د ورسپانې ته ویلي کله چې جګړې روانې وي او افغان او نړیوال ځواکونه له هرې خوا تر بریدونو لاندې وي په داسې وضعیت کې د دوست او دښمن پیژندل هم اسانه کار نه دی. د نېشنل انټرست خبرونه په خپلې وروستۍ غنې کې بیا یو بل مسله څېړلې او هغه دا چې په افغانستان کې د پخواني شوروي ماتې د سوریې د کړکېچ په اړه څه درسونه لرلی شي. ورسپانه لیکي هغه بحران چې د پخواني شوروي له وتلو وروسته ورسره افغانستان مخ شو نن له ورته بحران سره سوریه مخ ده. د ورسپانې په وینا دا کیسه چې د افغان مجاهدینو بېلابېلې ډلې څنګه د پخواني شوروي په وړاندې یو موټی شوې او وجنګېدې ټولو ته په یاد ده، خو کله چې همدا ډلې د شوروي له ماتې وروسته د افغانستان ښارونو ته ننوتې نو خپلو کې له یو بل سره ونښتې او کورنۍ جګړې پیل کړې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونې په دوهم نمایي کې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د هند او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پر یو بل د ډزو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو په اړه ریپورټونه لرو. په تر دې مخکې یو بل ریپورټ راخلو هغه دا دی چې د یونان په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو له یو کم په وروسته تر دې په زرګونو کسان وتښتېدل چې هلته اور ولګېد. په دې اړه سهیلا حسرت نسیمی ریپورټ لري.
د پولیسو د یو بیان د څرګندونو له مخې د یونان د لیسبوس ټاپو په یو کمپ کې د اور د لګېدو له امله چې د دوشنبه په ماښام ولګېد په زرهاو کډوال تېښتې ته اړ شول. د اور په دې لګېدنه کې که څه هم چاته ځاني تاوان نه دی رسېدلی، خو ویل کېږي چې د کډوالو دغه کمپ په پوره توګه سوځېدلی دی. په یونان کې د پولیسو یوه سرچینه وایي د دریو او څلورو زرو ترمنځ کډوال کمپ ته نږدې مځکو کې تم شوي چېرته چې سخت باد هم لګېږي. د اور لګېدنې وروسته 150 ماشومان په ټاپو کې د ماشومانو یو بل کمپ ته ولېږدول شول. پولیس په دې ګمان دی چې دا اور لګېدنه قصدي شوې ده. په یونان کې د ANA دولتي آژانس وایي د دوشنبه په سهار په دې اړه هیجان ډېر زیات و چې ویل کېدل زیات شمېر کډوال بیرته ترکیې ته لیږل کېږي، خو پولیس وایي چې دوی کډوال آرامه کړل. د موریا کمپ ته نږدې د زیتونو په باغونو کې هم دوی اور لګېدنې د ورځې لخوا شوې وې، خو تر کنټرول لاندې راوړل شوې او د درېیمې اور لګېدنې سره جوخت په کمپ کې جګړه ونښته. موریا په یونان کې د کډوالو تر ټولو لوی کمپ دی. په یونان کې ټول سنت 65,000 کډوال اوسېږي چې غواړي آلمان او یا د اروپایي اتحادیې نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې په خاطر لاړ شي، خو دا امکان هغه وخت له منځه لاړ چې د ختیځ اروپا او بالکان هیوادونو خپلې پولې کلکې وتړلې. د بشري حقونو ټولنو په وار وار په یونان کې د کډوالو په کیمپونو کې په جاري وضعیت او نظافت نیوکه کړې. دا وضعیت په تیره په لیسبوس او نورو ختیځو ټاپوګانو کې چې مخ یې ترکیې ته دی او له زیات شمېر کډوالو ډکې دي ډېر ناوړه او د اندېښنې وړ دی. د یونان د 5 ټاپوګانو په هر یو کمپ کې له 10,000 تنو زیات کډوال اوسېږي، په داسې حال کې چې هر یو کمپ یوازې د 8,000 تنو لپاره ځای او امکانات لري. د هغوی زیاتره د سوریې له جګړو تښتېدلي کسان او دغه راز د عراق، افغانستان، پاکستان او د هند د نیمې وچې او د افریقا د شمال له نورو هیوادونو څخه کډوال دي. د لیسبوس په کمپونو کې له 5,500 تنو څخه زیات کډوال اوسېږي چې د زایدنې له مقیاس څخه 2,000 تنه زیات دي. دا ویره چې زیات شمېر کډوال به ترکیې او یا بیرته خپلو هیوادونو ته ولېږل شي ډېری کډوال دې حد ته رسوي چې فزیکي شخړې وکړي. دا اور لګیدنه هم هغه وخت وشو چې د ملګرو ملتونو یو غړي د ژمنه وکړه چې هڅه به وکړي په ټوله نړۍ کې د کډوالو شرایط ښه کړي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سرمشري غونډه کې ګواښ وکړ چې د کډوالو بحران کېدای شي د پردیو په وړاندې د کرکې د رامنځته کېدو سبب شي. د وویل
اف وی د انټرنیشنل کمیونټي فیل ان سپورټینګ دیس افورت نوت اونلی د سوشل بٹ اولسو
که موږ ونه شو کړی د دې ملاتړ وکړو سیاسي اغېز به یې نه یوازې په یونان بلکې په هر ځای کې احساس شي.
د دغه راز وویل مونږ د پردیو په وړاندې کرکې ته له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره موقع ورکوو چې خپله څیره بیا وښیي. تیر کال څه ناڅه 850,000 تنه د یونان ټاپوګانو ته راغلل. د هغوی ډیری د خپل ژوند سره د وړو بیړیو څخه په استفادې سره لوبې کوي.
دوستانو په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اورلګیدنې په اړه رپورټ مو اورېده. د یادونې وړ ده چې په زرګونو افغانان هم په دې او د یونان په نورو کمپونو کې هغوی چې د اروپا په نیت راوتلي دي ایسار پاتې دي. اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. هندي رسنۍ وایي ولسمشر اشرف غني پرون له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې کړې او د هندي پوځیانو په یو مرکز وروستۍ حمله یې غندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وشوه چې د ترهګرو حملو د مخنیوي لپاره دې په خپلو کې همغږي زیاته کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هندوستان څخه بنګلاديش ته روانېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړه او پر روسیې غږ وکړ چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د دې سازمان یو ویایم عمومي اسمبله په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو له غوښتنې سره پیل کړه. او پیژندل شوی امریکایي هنرمندې انجلینا جولی پرون له خپل خاوند څخه د طلاق غوښتنه وکړه. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. هند او د پاکستان ځواکونو د سې شنبې په ورځ په کشمیر کې د خپلو پوګدو کې پر یو د خپلو پولو پوګدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. په دې اړه د سهیلا حسرت نزیمی څخه د فرانسې د خبري اژانس ته رپورټ جزئیات اورو.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د اوري په سیمه کې د وسلوالو له برید نه دوې ورځې وروسته د سې شنبې په ورځ د هند او پاکستان ترمنځ پولو پوګدو کې یو پر بل ډزې وشوې. د فرانس پریس خبری آژانس د هند د اردو د ویاند راجیش کالیا له قول لیکي چې ویلي دي دغه پیښه چې د اوري سیمې ته نږدې شوې ده له اوربند څخه یوه سرغړونه ده. د په دې باب د نورو جزئیاتو له څرګندولو څخه ډډه وکړه. د دغو دوو هستوي وسلو لرونکو سیالو هیوادونو ترمنځ د 2003 میلادي کال د نافذ شوي اوربند په سرغړونه کې وخت نا وخت نښتې شوي دي چې وروسته یې د روان کال د سپتمبر د میاشتې په شپږمه نېټه وه چې مرګ ژوبله یې نه درلوده. د هند اردو د روانې اونۍ د یک شنبې په برید کې د جیش محمد ډله چې په پا پاکستان کې ده پړه بولي. د جنوري په میاشت کې هم د دغه هیواد د شمالي پنجاب ایالت د پټانکوټ په سیمه کې د هند اردو په یوه اډه برید وشو چې له امله یې اووه تنه هندي عسکر ووژل شول او د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د په ټپه درېدو سبب شو. وروسته یې پیښو د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ازادۍ راډیو د خبری مرکز په لیکنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې نواز شریف د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 5 دایمي استازو ته له بشري حقونو څخه د هند د څرګندو سرغړونو په باب لیک استولی دی چې د ده په ادعا د همالیا په دې سیمه کې د هند د ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. روسته برید په داسې حال کې شوی چې کشمیر د پراخو لاریونونو شاهد وو او د اوسیدونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د اخوډب له امله اتیا تنه ووژل شول. د هند په ټاپو وزمه کې کله چې په 1940 کال کې د بریتانیا قدرت پای ته ورسید د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شوه او دواړه هیوادونه غواړي د همالیا په دغه سیمه کې حکم وچلوي. دوه ځلې هم په همدې خاطر سره جګړه کړې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او سمخ کله دي چې د انصاف په لټه ازادي اوریدونکو ونیس پروګرامونو ته ورشو د خبرونې ورسته خبري ریپورت راخلو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه په خپل وروستۍ وینا کې پر نړیوالو غږ وکړ چې د داسې دولتونو د جوړېدو مخه ونیسي چې د اقتصادي بې ثباتۍ او دیکتاتورۍ پر لور سي. ولسمشر اوباما له روسیې غوښتنه وکړه چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. نوموړي په ملګرو ملتونو کې په خپلې وروستۍ رسمي وینا کې د هغه افغان جونو زړورتیا وستایله چې په دې هیواد کې د روان تاوتریخوالي سربیره ښوونځیو ته ځي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري. ورپسې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکي پروګرامونه مه هیروئ.
امریکایي چارواکي وایي دوی ته څرګنده شوی چې په نیویارک کې د وروستۍ بمی چاودنې په تور نیول شوی افغان امریکایي احمد خان رحمی د پاکستان کویټې ښار ته تللی و. د چارواکو په وینا هغه افغانستان ته هم سفر کړی و، خو په پاکستان کې یو کال وخت تیر کړی دی. د نیوجرسي ایالت د الیزابت په سیمه کې چې احمد خان رحمی او د هغه کورنۍ اوسېده، د امریکا د ډیموکرات ګوند یو استازي ابیو سایرس و.
دوستانو د تیر وطنې له کبله معذرت غواړو، ونتوانی دلو چې هغه گزارش چې وخت مر تخپور کو هغه در تخپور کو. پر ځای د فرشتي جلالزی یو بل رپورټ په تیر وطن خپور شو. اوس پام وکړئ د فرشتي جلالزی هغه چمتو کړی رپورټ ته چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ وینا په اړه جوړ کړی.
ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال په نړیواله کچه د دیموکراتیکو ارزښتونو او د بشري حقونو د ملاتړ لپاره د خپل هیواد د هڅو یادونه وکړه او وی ویل چې په دې اړه د امریکا پر بری ویاړي. اوباما وویل امریکا د بشریت په تاریخ کې هغه ځانګړی قدرت دی چې یوازې د خپلو ګټو لپاره نه، بلکې له خپلو پولو بهر په نورو هیوادونو کې له فقر او نیستۍ سره مبارزه کړې، د بشري حقونو د تامین لپاره یې غږ اوچت کړی او د ډیموکراسۍ ملاتړ یې کړی دی. باراک اوباما څرګنده کړه چې امریکا په وروستیو کلونو کې خپلې تېروتنې منلې او د خپلې خبرې او عمل د یو کولو په هڅه کې بریالۍ شوې ده. د باراک اوباما په وینا د امریکا متحدو ایالاتو د خپلو متحدانو د امنیت ټینګولو سره مرسته کړې او په ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ لپاره خپلواکو سازمانونو او دولتونو ته د همکارۍ لاس ورغځولی دی. د دې خبرو پر وخت ما د افغانستان هغه نجونې په فکر کې دي چې یوازې ښوونځي ته د تګ لپاره یې تشدد پر ځان منلی دی. د پوهنتون هغه محصلان یادوم چې د داعش په څیر د افراطي ډلو د تشدد پر خلاف یې آنلاین کمپاینونه پیل کړل. ما په دې هیواد کې زده کړه وکړه چې زموږ هویت پر دې نه جوړیږي چې نور خلک تر پښو لاندې کړو، بلکې د نورو خلکو سره یې په مرسته جوړولای سو. زما په باور د دې پیړۍ ستره ازموینه زموږ لپاره دا ده چې موږ ټول د نړیوال ظرفیت د لوړولو لپاره کار وکړو. ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې روسیه د خپل بایللي شان د بیرته ګټلو هڅې کوي، خو د دې لپاره له زوره کار اخلي او خبرداری ورکړ چې که روسیه د خپلو ګاونډیو په چارو کې لاسوهنې جاري وساتي، په نړۍ کې به خپل درناوی وبایلي او امنیت به له خطر سره مخامخ شي. ولسمشر اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د 193 هیوادونو استازو ته په وینا کې پر بډایو دولتونو غږ وکړ چې د جګړې له امله له بیکوره شوو خلکو او پناهغښتونکو سره مرستې زیاتې کړي. ډېرو هیوادونو له پناهغښتونکو او د جګړې له امله له بې ځایه سویو خلکو سره مرستې کړي دي، خو زیات داسې دولتونه شته چې له اقتصادي او جغرافیایي اړخه په ښه موقف کې دي او زیات کومک کولای سي. دا دولتونه له دې ټینګار سره چې هغه کسان چې نوي ورځي باید د کوربه هیوادونو له دود او دستور سره ځانونه برابر کړي، له پناهغښتونکو سره د زیات کومک توان لري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د دې سازمان عمومي منشي بان کی مون هم د پناهغښتونکو او د جګړې له امله د بې ځایه سویو خلکو لپاره مرستو ته د نړیوالو د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورځ تیرې شي او ناهیلې به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیه د پوهنځي د یو محصل عبدالله ستونزه راخسته ده. د ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه پوهنځي کوم ډیپارټمنټ یا څانګه چې د انتخاب کړې و هغه ته نه دی ورکړی. د دې ستونزه مو له مسؤل چارواکو سره هم شریکه کړې. هیله ده چې ښاغلی عبدالله واوري. کله چې د آزادی راډیو سره اړیکې ونیول دا پوښتنې مو ځنې وکړې. ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
زما نوم عبدالله دی.
د کوم ځای نه خبرې کوې؟
د کنړ نه.
ستا ستونزه څه وه؟
زما ستونزه څه وه؟ دغه وه، د کانکور امتحان چې ورکو په دې کښې زه د تعلیم تربیې د جغرافیې څانګې را ورکړې وم، فیش ما دغه انتخاب کړی وو. د تعلیم تربیې پوهنځي کښې مې روانشناسي انتخاب کړې وه او انګلیسي ادبیات مقصد زه د جغرافیې څانګې ته ورکړی وم. فیش سړی هغه دغه انتخاب کوي چې کوم سړی شوق یې، مطلب دغه مې غوښتنه وه.
یعنی دا جغرافیې څانګه ستا خوښه نه وه؟
او مطلب دغه سره مې دغه نه و، بس شوق مې سره داسې نه و. ما انګلیسي او روانشناسي مې انتخابوله.
اوس په کوم پوهنتون کې محصل یې؟
زه اوس په ننګرهار کې یم.
دا موضوع دې د ننګرهار پوهنتون د مقاماتو سره شریکه کړې؟
دا مې دلته په کنړ کښې یو پوهنتون استاد و، هغې ته مې ویلې که نه ما چې ما ته تاسو هدایت وکړې چې مطلب زه دغسې د جغرافیې څانګه مې خوښه نه ده او مطلب زه دې له ورکړی یم. زه څه ته خګار وکړم؟ مطلب که دې څانګې نه بلې ته تبدیلي کېږي دغه وکړم او که څنګه چل وکړم؟ بیا را ته هغې ویل چې ستا نمرې څو دي که نه زه په 128 نمرو باندې ورکړم د تعلیم تربیې جغرافیې څانګې ته.
عبدالله خان، دې استاسو ښه مشوره درکړې، بده نه ده. خو د ننګرهار پوهنتون مقاماتو ته دی ولې مراجعه نه ده کړې؟
د ننګرهار پوهنتون یو د روانشناسۍ استاد و که نه، نو ما هغې ته دغه وکړم چې زه څه وکړم، څنګه طریقه وکړم. هغې را ته بیا ویلې، په دغه خاطر مې دغه ونه کړم چې هغې را ته ویلې بس اوس یې تیار دې له ورکړې او په دې باندې شکر وباسه. بس ډېر داسې کسان چې مطلب زحمت یې ویستلی یا بس قسمت یې کار ونه کړي، نو بس یا بې نتیجې شي یا مطلب بېخي داسې شي چې بس امتحان ورکوي، نو بس درېیم چانس کښې دغه نه شي، نو بس یا خپل دغه مه خرابوه. بس
اوس صنف صنف کښې؟
اوس دویم صنف کښې. صاحب،
یعنی تا داسې وخت کښې تلیفون وکړو آزادي راډیو ته چې هغه د چا خبره اوبه د وخت نه تېرې دي؟ نو
د ریاست معارف د کنړ د ریاست معارف معاون صاحب و که نه، نو بیا مې هغې ته مې ویل، هغې ویلې ویل په خپل ځان باندې باور لري چې زه یو د شریعتو پوهنځي ته یا د حقوقو ته دغه کېږم.
عبدالله خان، استاذ د خبرو نه داسې معلومېږي چې ټول مسلحتونه د کنړ په ولایت کښې د استادانو سره کوې، حال دا چې ته د ننګرهار په پوهنتون کښې محاصل یې.
مونږ دلته درسونه نه دي ویلي که نه، مونږ پاکستان کښې ما درسونه ویلي. تقریبا دا دوه کاله کېږي چې د پاکستان نه راوختي، بس دلته کنړ ته، نو په دغه خاطر باندې بل ځای کښې مې څوک نه پېژندل که نه.
اوس هم که د جغرافیې د څانګې نه تبدیل شي خوشحاله یې؟
که دغه دغه راسه وشي نو بس خوشحاله به دا یمه چې په خپله خوښه باندې مطلب یو شی سړی وایي، نو بیا وروسته هم چې ثمره ښه را وړي او مطلب ښه یي که نه په دغه خاطر باندې.
که امکان یې وي او قانوني، مونږ به ستا په خاطر دا موضوع د لوړو زده کړو وزارت سره شریکه کړو.
بس الله دې په ایمان خوشحاله کړو. واسطه هم بل څوک نه و غیر د الله نه، هم بله واسطه نه و. پوهشي؟
پوه شوم.
د انصاف په لټه کې ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
مخکې مو وویل چې د دې ستونزې او غوښتنه به له مسؤلینو سره شریکه او پوښتنې به ځینې وکړو.
د انصاف په لټه کې ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
موضوع مو د لوړو زده کړو وزارت له ویاند ښاغلي فیصل امین سره شریکه او دا پوښتنې مو ځنې وکړې. جناب امین صاحب، د ننګرهار د پوهنتون نه یو محصل ازادي راډیو سره تماس نیولی او ویلی دی چې زه د ننګرهار پوهنتون د تعلیم و تربیې د پوهنځي محصل یم، خو کله چې دغه پوهنځي ته شامل شوم د رشته بندي په وخت کې زه د خپلې تمې خلاف د جغرافیې څانګې ته ورکړل شوم، حال دا چې ما نورې څانګې انتخاب کړې وې. د دې پروسه څنګه ده چې دا رشته بندي کېږي او د یو محصل خوښه نه یي یا یې نورې څانګې انتخاب کړي، څنګه یې د هغې د تمې خلاف څانګې ته ورکوئ؟
دغه بخش کښې مونږ درې معیارونه لرو. یو معیار دا ده چې د کانکور له طریق نه دوی معرفي کېږي، دوی په خپل انتخاب یې دي، هېڅ مشکل نه لري. ښه؟
بله.
یعنی داسې نه ده چې تحصیلات عالي په خپل سر دوی معرفي وکړي. معیار لرو، ورق د انتخاباتو دوی خپل انتخاب کوي، خپل انتخاب چې وکړي کانکور او سیستم د کانکور له طریق نه دوی معرفي کوي.
جناب امین صاحب دا خو کانکور یې ورکړی او پوهنتون ته کامیاب شوی د تعلیم
پوهنتون ته کامیاب شوی ده، تعلیم و تربیه رشته کې کامیاب شوی ده، چې یو نیم پوهنتون نه داسې دي چې د وزارت له طریق نه همغه دپارتمنتونه باندې تقسیم کیږي.
بله،
بل معیار دا ده چې د درې کال یا شپږ سمستر دوی وای عمومي، بعد له هغې نه دوی معرفي کېږي په تخصصي بخشونو کې. هغه معیار دا ده چې دا جګ نمره واخلي. مثلا مونږ په یو پوهنتون کې په یو پوهنځي کې درې ډیپارټمنټونه لرو، هغه اول ډیپارټمنټ، دویم ډیپارټمنټ او دریم ډیپارټمنټ. سیلین کومه چې په دغه شپږ سمستر کې مجموعې فیصدي نمرات جګ دي، دوی هغه اول ډیپارټمنټ ځي. اغه دویم کټګوري چې متوسط دی دا دوم ډیپارټمنټ ځي، په هغه تیر نمبر دریم ډیپارټمنټ ځي. تاکه د کانکور له طریق نه دا معرفي شوی د دې خپل انتخاب ده، او که ډیپارټمنټونه په پوهنځي کې تقسیمات شوی دا په اساس د هغه مجموعه سمستر نمرات معرفي کیږي. د وزارت تحصیلات علی لپاره او ټول پوهنتونونو لپاره معیار چې ده نمره ده، جد نمره مونږ ښه ډیپارټمنټونو ته معرفي کوو.
تعلیم و تربیه پوهنځی څو ډیپارټمنټه لري؟
متفاوت دیار پوهنتون کې فرق کوي. مثلا په ننګرهار کې مونږ د مختلف رشتې لرو، د ادبیات لرو، د داخلي ژبو لرو، نور ډیپارټمنټونه دي، جغرافیا ده او دا ده.
جناب امین صاحب، که دا محصل تاسې ته مراجعه وکړي او اسناد وکتل شي چې نمرې پوره کړې دغه ډیپارټمنټونو چې لوړې نمرې ورته ضرور وي، تاسې ورسره دا همکاري کوئ؟
چې ولې نه، دوی مراجعه وکړي، عالي تحصیلات وکړي، مراجعه وکړي، مونږ په خدمت یو انشاءالله.
ډیر زیات تشکر کورو ده.
د انصاف پلټکه ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دې ونې د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او حل قانوني وي، له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکی،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو په همدې لپاره پیل کوو د ازادي او اوریدونکو په دې خبرونه چې زه اجمل تورمان د خپل همکار طاهر روشان په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې هم د معمول په شان ساس پیغامونه اورو، بیا به د اوریدونکو ستونزه چې یاد څو اوریدونکو ستونزه چې په دې برخه کې وي هغه به له یو مسؤل سره شریکه کړو چې هغه یې په اړه څه وایي. بیا به هم پیغامونه ولرو او بیا هغه دی چې خدای پاماني او مخخه. نو تر هر څه دمخه راځئ چې دغه پیغامونه واورو چې دوستان به منتظر وي چې کوم پیغامونه له موږ سره ثبت کړي چې هغه د راډیو له طریقه واوري چې ستونزه تر چارواکو ورسیږي.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو کارکونکو د ټول افغانستان مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. ما د کندهار محکمه څخه فایستی چې د لوړ مقاماتو څخه چې دغه بندیان چې جرم وکړي، غلا وکړي او بل څور وکړي، اوس سړی ګرد مرنی لکی ضابط بد خلک ګرځي لکیږي، مسکین په لس کاله نه لکیږي، په یوه میاشت کې د هر څه جرم چوکیږي. ما د شپنی د محکمې څخه دغه کوم خواهش کوم چې دغه خپل محکمې هم تجربه نه کړي خلک ودرېږي. زه ناظر به په نړۍ مثالی څخه پیغام کوم د ازادي رادیو ته سلامونه وایم. د کندهار د پنځوایي ولسوالۍ د ښار اداره محکمې ډېرې رشوتخوري دي او هېڅ خبرګي نه بلل کېږي، او د پیسو په بدل کې 15 ورځې بېرته خوش کېږي. ما د کابل د محکمات څخه پیغام دی چې دغه رئیسان بدل کړي او یا دا نور رئیسان واسي او دا خلک په جرم ورسېږي. هر کوم جرم که د بل پر حق تیاری وشار څه چې وسي هغه بېرته د پیسو په بدل کې خوش کېږي. که د پنځوایي محکمه ده، که د ښار غټه محکمه ده. زه سلامونه ټول ازادي راځي همکارانو، تمام والسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د نداجو ولسوالۍ د لوی باغ سره ستاسو سره په تماس کې یم. زه محمد عارف. دغه زموږ دغه دولت څه دغه دغه دی چې دا زموږ کورونه زموږ کښتونه اوبه وچې دي، خراب شوله، بمباری دي او جنګ دی، او دغه باید چې خواته کې دا اوس موږ څه نه یو، دا خپل کورونه مو پرېښي دي یا پای ته تللي دي. ځینې زموږ کورونه خراب شول، هلته بمباری شروع دي، طالبان پکښې کېزغلي ګډې سري اوسه. اوس څه رقم ژوند دی، دا اوس څه رقم مال دی، دا زموږ دولتي چارواکي خو هېڅ فکر نه وایي، قرار ناستې چې دلته اوس یا خلک مري، یا خلک څه کوي، یا خلک خراب شوله، تراب شوله، اوره دا اوس څنګه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو او خوږو همکارانو او رادیو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او د اختر مبارکي د دې مې هم ومني. زما یو خواشنه یو په جوړونکي پیغام دا دی د ولسمشر صاحب سره زموږ هلمند ته توجه کړي. زموږ ډېری وروڼه خواس وه، کونډ شوه، زموږ خوندې کونډې شولې، ماشومان مو بېوزله شوله، مکتبونه یې راوسوځله. دا اوس په څه دی؟ زموږ هلمند په څه دی؟ په سرو وینو کې لمبېږي. زموږ ولسمشر دې توجه ورته وکړي. دا دې څخه معلومیږي چې زموږ هلمند ګټه سکوتي چرته دې اشاره. دا اوس څنګه حکومت چې هلمند یو شان شي کنټرول وای، دا جنگ روان دی، موږ وای که خوب نه کوو چې شپې د لاس داسي پر 1400 کې 1400 جنگونه دي. دا رقم جنگونه دي چې موږ روز نه څنګه کوي وټاله نشته کولو. دا رقم جنگونه دي.
نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما تمړي قدم کې د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د سلام څخه وروسته د نورستان سیالي والی محترم ښاغلی مولوي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوم چې په نورستان کې خود اشتمار مرکز پارون کې په پاکستاني کلدار سره راکړ ورکړ باندې بندیز لګولې ده. خوشبختانه دغه بندیز عملی نتیجه هم لري. متاسفانه په خواب په مرکز پارون کې راکړ ورکړ په ټولو دوکانونو کې په کالدارو سره کېده. ولې خوشبختانه اوس دوکانداران هم دې ته زړه نه کوي چې کالدار واخلي او ټول راکړ ورکړ په افغانۍ باندې کېږي. ولې یو ستونزه په نورستان کې لرو، هغه ستونزه دا ده چې په خوا به په 1500 کالدار باندې خلکو به جامع ګنډل. اوس چې دغه افغانۍ اوس دغه راکړ ورکړ شروع شوي ده، نو یو ډول دغه ګام د عامو خلکو لپاره یو ډول په تاوان ځکه تمام شوي ده چې متاسفانه دلته هغه ریټنامه یا نرخنامه دلته د ښاروالۍ لخوا غوره شوې نه ده، ځکه چې پخوا به په 1500 کالدارو باندې به موږ جامع ګنډل او اوس چې دي په 1500 افغانۍ ګنډو او همدغه دوکانداران دغه پیسې بیا په ننګرهار کې تبدیلې په 100 کالدار یعنی 500 یا 500 افغانۍ نه جوړېږي. نو په دې برخه کې هم حکومت نه دا هیله لرو چې باید دغه نرخنامه یو مناسبه نرخنامه وټاکي تر څو خلکو ته یو ډول ستونزمن تمام نه شي او ټول لپاره یو داسې مناسبه بیه غوره شي چې هغه هم دوکاندارانو ته نفع وي، هم د عام ولس ته نفع وي. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه خدایداد یم د کندهار له ولایت استاد سره په تماس کې یم. ما له جمهور رئیس اشرفغني څخه د خواهش ده زه په کارخانو کې کار کوم. په دې کارخانو کې چې مکمله کالدار رسېدلې یو شرط ته سروب دي، دا ټول افغانۍ غواړي. نو ما له جمهور رئیس اشرفغني څخه د خواهش ده چې دا کالدار بند شوه باید په دې کارخانو والا باندې دې ما امر وکړي چې د افغانۍ موږ ته راشي. ولې موږ دې ټکور ټکور خلک یو نه ویني خو خپل څوک نه لري، شی نه لري، د بېلو خام مجبوري اخسي دوا اخسي دا کالدار چلی را کالدا سمو اس فادر نه سکول سي تو کال بازار کې ټول افغاني له سوالي.
قدرمن اوریدونکو وامه اوریدل چې زموږ دوستانو په بیلابیلو برخو کې ستونزې درلودلې، خو هغه ورسته کوم پیغام شو چې مخکې مو هم په دې خبرونو کې ورته پیغامونه درلودل چې په ځینو فابریکو کې چې په افغانستان کې دننه خصوصا په سرحدي ولایتونو کې زموږ یو شمېر اوریدونکي کار کوي، نو هلته د دوی معاشونه او تنخواګانې په افغانۍ نه په کلدارو ورکوي. همدغه موضوع مو غوښتله چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لویان ښاغلي پسرلي سره شریکه کو چې دی په دې اړه څه وایي. نو راځئ په خپله یې واورئ چې ښاغلي پسرلي څه وایي. دي
که چیرې د فابریکو مسؤولین دا کار کوي، دا په ټوله معنا د قانون خلاف کار دی او حکومت باید دا ډول اشخاص ته متوجه شي، دا ډول اشخاص ونیسي، قانون پرې تطبیق کړي. نه یوازې د کالارو موضوع، دلته د ډالرو موضوع هم راځي، دلته د ایراني پیسې موضوع هم راځي، د تومان موضوع رامنځته کیږي چې دا ټول پیسې په افغانستان کې باید منظوي شي او یوازې افغانۍ وچلیږي. موږ که چیرې د کلدارو خبره کوو باید ډالرو خبرې هم وکړو. مثلا په زیاتره اداراتو کې عملا په کابل کې هم ډالر ورکول کېږي، معاشات په ډالرو دي، خرید و فروش په ډالرو کېږي، چې دا باید په ټوله معنا افغاني شي تر هغه وخته پورې چې ډالر ترمان کلدار بازار نه ختم نشي او په ټوله معنا افغاني رایج نشي. موږ نشو کولای چې خپل سیاست جوړ کړو، موږ نشو کولای چې خپل پیسې تقویه کړو، موږ نشو کولای چې خپل د پیسو ثبات وساتو. دا ډیره مهمه ده، دا د حکومت وظیفه ده. موږ د حکومت څخه بار بار غوښتنه کوو چې خلک سرکش دي، خلک د قانون خلاف کارونه کوي، تاسو پرې قانون تطبیق کړئ. او اتاق تجارت صنایع افغانستان په ټوله معنا د هغو موضوعاتو خلاف دی چې د ملي منافعو خلاف وي یا په ضرر وي. هر هغه څوک چې د ملي منافعو په خلاف کار کوي، موږ یې مخالفت کوو، که هغه تاجر وي، که عام خلک وي، که حکومت وي، که هر څوک وي. زموږ یوازینی غږ او مشترک غږ همدا دی چې افغانستان زموږ هیواد دی، موږ دلته زموږ ملي منافع لرو، ملي امنیت لرو، عمومي ګټې لرو، باید هغه ته متوجه اوسو او خپل فرهنګ، دود، پیسې باید رایج کړو. تر هغه خو پرشته کار ونه کړو، موږ نشو کولای چې په سرعت سره پر مخ لاړ شو.
بلې ښاغلی پسرلی، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلیت هم په دې برخه کې جوړیږي، ځکه دا سوداګر خو چې پانګونه یې کړې په فابریکو کې، په کارخانو کې، دوی خو عملا د دوی سره راجستر دي. آیا د دوی څه مسؤلیت جوړیږي چې ورته وایي چې دغه ماشونه تنخواګانې چې ورکوي کارګرانو ته، دا په خپل افغانۍ باندې ورکوي، نه په کلدارو او د نورو هیوادونو په کرنټیو باندې؟
راځي کېږي، مګر موږ کولای شو چې غوښتنه وکړو، او دا غوښتنه مو بار بار کړی. موږ په خپل مجالس کې تجارانو څخه غوښتنې دي، تر ډیره پورې زموږ تجارت کالر نه کاروي.
آیا فکر نه کوئ چې حکومت سره تاسو دغه موضوع شریکه کړئ، یو څه باغیزمنه تمام شي؟
موږ دا موضوع د حکومت سره شریکه کړی، ډیر بار بار مو شریک کړی، دغه د صف د رسنیو څخه نه ده اوس هم شریک کوو، بیا به ور سره شریک کوو. موږ به شورا اړیق اقتصادي کې دا موضوع بحث کوو. یو څومره مخکې تاسو خبر وایي چې په ننګرهار کې او په قندهار کې دا موضوع لږ په تدلیغات ورته شروع شو. موږ عملا په افغانستان کې تدلیغات کوو چې نور بهرنۍ توکي ته ونه کاروي، بهرنۍ پیسې په داخل کې ونه کاروي، باید خپل پیسې وکاروي، خپل داخلي توکي باید وکاروي. موږ دغه کمپاین کوو، لګیو، کمپاین دوام لري. حکومت په دې باندې ښه پوهیږي، د حکومت والیان، مشاورین په دغه ولایتونو کې کار کوي، دا موضوع نه بیخي په ټوله معنا خبر لري، او موږ هم خپل غږ ورسره یو ځای کړی.
مننه ښاغلی پسرلی، کور مو ودان، ژوندي اوسئ، ښه چاره. بیا هم د پیغامونو وار شو، پیغامونو ته راځو، پیغامونه اورو، او هیله من یم چې په دغو پیغامونو کې هم دوستان خپل ستونزې شریکوي او مسؤل چارواکي اوري، د ستونزو د اواري لپاره لاس په کار شي. وبورو پیغامونه.
بله، السلام علیکم. جمعه خان علی زین د زندور د شیدن کې هم سات سره په لګه کې یم. باید چې هغه ورور دغه د کندهار او هلمند لولارې په اړه ته څه ولې هېڅ اقدامات نه کوئ، ولې غټ مقاومت سره خبرې نه کوئ، ولې دا لاره نه لا کوئ؟ 1500 مشکلاتونه یې جوړ کړي دي. طالبانو په خامه لاره کې مټران اړي، د هلته امبار ځینې کښته کوي، ګونۍ د موټرو څخه کښته کوي. پر دې لاره که د موټر روان شي، موټروان ویشته کېږي، عام خلک ویشتول کېږي او ډبول کېږي. د دې په اړه ولې هېڅ خبرې تاسو نه کوئ؟ والسلام، خدای زموږ.
السلام علیکم. زه خپل سلامونه د آزادۍ اوري کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د اختر مبارکي ټول افغانستان ولس ته وغوایم. بعد سلام مې د ولسمشر اشرف غني څخه دا ارزو ده چې دا کوم افغان مهاجرین چې د پاکستان نه ځي، باید چې دوی ورسره ښه مرستې وکړي، او کوم ځایونه چې ورته منتخب کړي دي نمایندګانو ته، چې په دې کار شروع کړي او دا مرستې ورته اضافه کړي. پاکستان درې میاشتې نور هم وخت ورکړي، دا د افغانستان د خلکو سره چل دی چې کوي. وایي چې ولسمشر ټول افغان مهاجرین ته اعلان وکړي چې ټول له پاکستانه ووځي، موږ وطن چې اباتېږي په خپل مخلوق باندې اباتېږي. خدای دې وکړي چې دا زما اعلان تاسو ته د قدر وړ وګرځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه
دغه پاکستان کې چې کوم ماجر دی وایي موږ جای نه لرو په افغانستان کې. دوی لویږي نه تلل افغانستان نه په هوا اوسېدل په وریځو کې اوسېدل. دومره څه د پاکستان غوندې پریو جای باندې واړوه که چا جکړې ذمهوار به خدای یې او موږ به ذمهوار شو. چېرته جای نه لري خلک ور راټول شي په یو ډاګ واړوي لکه پاکستان کې چې موږ او تاسو په ډاګ واړول ورور راځي دي وروګوای درې نه جوړ که خدای دا جنګونه بند کړي خدای دا ورور وزنه بند کړي او خدای دې خیر ورور وزنه نه خلاص کړي او څوک موږ کې ګوتې ویلای ما خپل دعا لري وسلام.
قدرمنو اوریدونکو دا ودن خبرونه شته سی واوریدله تر بل مو پلو وبخون کی خدای سپارم په تلو کې بیا هم امغه خبره چې هغه څه چې دا اوریدونکو په پیغامونو کې پریږي هغه د ازادي رادیو د نظر سرګندوی نه کوي د دوی خپل شخصي نظرونه دي. تر بل مو پلو وبخون کی خدای سپارم خاوراس.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.